داشتم. به هر صورت خوش آمدین
و سلامت مننه اتوجه شوی او د ازادي رادیو د دې سات د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 صفه هم نیول شي. په روان خبرونه کې مو امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر له اهدافو خبرو. د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
سلام او سهار په خیر. په مکړی د مهم خبرونو سرټکو ته ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په دوشنبه واشنگتن ته خپل سفر پیل کړي. ولس بندیان پرون د بګرام له زندانه خوشې سول. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په مرکزي سیمه کې وسفیری د وسلوال لخوا تشتول شوی دی. پامکړی بشپړو خبرونو ته په پام کې د ولسمشر حامد کرزی د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته خپل مهم سفر پیل کړی. د افغانستان د بهرنی چار وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د شغلی رسول په وینا په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د پاتې کېدو مودې او ځای د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همدارس د افغانستان حکومت د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو هم خبرې وسی. او افغان ولسمشر به هڅه وکړي چې افغان ځواکونو ته د عصري او مدرن وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي. د بګرام له زندان څخه ولستنه نور بندیان پرون خوشې سول. افغان چارواکي تاییدوي چې خوشې سوي کسان غزنی ولایت له لښتې دوروسته خوشې سوي دي. ویل کېږي د خوشې سوي کسانو ډېره برخه د وسلوال طالبان غړي وو او یا لاغسره او یا لاغوسره د اړیکو په تور نیول سوي وو. چارواکو ندي ویلي چې د کسان د بیګناهۍ په خطر خوشې سوي او که د بند موده پوره سوي وو. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو نوې ارقام پرون خبره کړل. د دې ارقامو له مخې له 2001 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی تر اوسه 2340 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوی. د هغه ارقام دي چې د چهارشنبه تر ورځې پورې د امریکا د پوځ لخوا ثبت شوی دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې له دې شمېرې څخه باندې 1100 سرتیری د دشمن په حملو کې وژل شوی دي. د پنټاګون د احصایو له مخې له 1000 زیات امریکایي پوځیان د افغانستان په جګړو کې ټپین شوی هم دي. او د حمد سیمه نړۍ څخه پاکستانی چارواکي د دې هیواد په مرکزی سیمه کې د وسلوال لخوا د وو سرتیرو د تشتولو خبر ورکوي. پوځي چارواکو پرون ویل د سرتیری د جند په نوم د پنجابی ایالت په کوچني شارګوټي کې له بس څخه تشتول سوی دي. د دوی په وینا تشتول سوی سرتیری پر اول پنجي کې د خپل مرکزی قرارګاه او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ چې دوی دنده پکښ درلوده په بس کې د سفر په حال کې و. تیرونی د قبایلی سیمو دربیش امنیتی منصبداران په بل ورته پیش کې تشتول سوی و. طالبان وروسته وویل چې د دې ډلې څخه یوش کسان وژل. د راپورونو له مخې د دې ډلې یو سرتیری د وسلوالو لمنګولو تشتیدلی او بل یوې ټپي سوی و. د پاکستان په اړه په بل خبر کې وری چې یو پاکستانی خیریه ټولنې وروسته لدی چې وکړونکې د وسلوال لخوا وشل سول په دې هیواد کې خپل فعالیت بند کړ. د راپورونو لمخې د دې خیریه ټولنې شپږتنه شذینه کارکونکې او یو ډاکټر د سشنبه پولیس په سوابۍ کې چې له اسلام آباد سره په 50 کیلومتري واټن کې پروت دی د وسلوال په دزو وشل سول. د کارموندن لالاري ملاتړ په نوم د خیریه ټولنې پر نوول چې د برید د قربانیانو د شخولو د مراسم په خاطر خپل فعالیت د درې ورځو لپاره بندوي. د دې ټولنې مشر جاوید اختر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د مړیو شخول سهار پیل سول او تر ماپښین مهال پورې دوام وکړ. د زیاته کړه
دی یو کمیونټي سنټر دی پخې کې یو هیلث فیسیلټی دا کمیونټي هیلث سنټر ورته وي. یو پخې کې پرایمری سکول دی جنہ کو لپاره دا ټوټل سټاف ډیوټي ډیسچارج کا واپس لاله کې دا کسان ورته ناشته.
د کارموندن لالاري د ملاتړ خیریه ټولنې پر خپل کارکونکو له بری دروسته ویل د حمله د پولیو د واکسین د کارکونکو د وشنې پېښته ډیره ورته و. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحه ښارګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حمله په نتیجه کې سره چاودنه وسوه چې تر اویا پورې کسان پکښې وژل سوي دي. د خونړۍ پېښه څو ساعت وروسته له هغې وسوه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په خپله نوې خپرې سوې څېړنه کې وویل د سوریې په کړکېچ کې له 2000 زیات کسان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري ناوي پیلي وویل چې د تلفاتو شمېره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه ده او د دې په وینا په رښتیا زړه بکنونکې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د نیویارک له هغه روغتون څخه راووتله چې د وینې د لخته کېدو له وجې پکښې تر علاج لاندې وه. میرمن کلینټن پرون له خپل خاوند پخواني ولسمشر بل کلینټن او له خپلې لور چلسي سره په داسې حال کې ولیدل سوه چې د نیویارک له پریسبیټریان روغتون څخه راووتله، بیا په موټر کې کښېنستله او له روغتون څخه لرې سول. 15 کلن هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ د مغزو او جمجمې ترمنځ د وینې د لخته کېدو له وجې د علاج په خاطر په دې روغتون کې بسترې سوه. ویل کېږي د دې د وینې د لخته کېدو وجه هغه ضربه وه چې په تېر ډسمبر میاشت کې له بې صده کېدو وروسته ولیده. چارواکي وایي میرمن کلینټن چې د معدې د میکروبي کېدو له وجې په کور کې وه له بې صده کېدو سره سم ولویده او سر یې ولګېدی. په داسې حال کې چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار دوهمه دوره پیلوي، تمه ده چې هیلری کلینټن به په راروانو څو اونیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپله دنده پرېږدي. او د یو امریکایي خبریال کورنۍ وایي چې دا خبریال شپږ اونۍ مخکې په سوریه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول کېدو وروسته لا درک دی. د بل مقطع خبریال جیمز فولی د کورنۍ لخوا په خپره سوي بیان کې ویل سوي دي چې نوموړی د نومبر په 28 نېټه په ادلیب ښارګوټه کې تښتول سوی و. 9 کلن فولی د سوریې، افغانستان، عراق او لیبیا په ګډون په ګڼ شمېر جګړه ځپلو هیوادونو کې کار کړی. تر اوسه کوم چا یا ډلې د فولی د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سوریه کې د 1 کړکېچ په ترڅ کې ګڼ ژورنالیستان تښتول سوي دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې تېر کال 28 خبریالان هم وژل سوي دي. د خبرونو پای.
دا آزادي راډیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر حامد کرزی راتلونکې اونۍ له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو مسله چیړي. بیا به واوري چې د افغان ښځو یوې ټولنې ولسمشر کرزی ته پرانیستې لیک استولی او شکایتونه پکې کړي. په خبرونه کې په کابل کې د بې ځای شوې کورنیو حال درکو.
نه یو تار بوټ لرو، نه لرګي لرو، نه وړه لرو، نه ټاټ لرو، نه شي ګرد د خیس.
له دغه ډول سلګونو کورنیو سره پرون سمرسته هم شوي. په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې حالات څېړلي چې د ملګرو ملتو د نوې څېړنې له مخې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د پیل شوي پاڅون له پیله تر اوسه د وژل شویو کسانو شمېر 2000 ته رسېدلی. ورکه سیزان مو اونیس پروګرام دی.
سردار محمد د پلار نوم یې نور محمد د مرجی ولسوالۍ اوسېدونکی. څلور کاله کېږي چې نابرکه ده.
د ورکه عزیزانو په پروګرام کې مو له هغو هم خبرو چې پیدا شوي دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون وویل چې افغان ولسمشر بل امریکایي چارواکو سره په کتنو کې راتلونکې اونۍ له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر، موقعیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی متحدو ایالاتو ته خپل مهم سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په کتنه کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای په اړه خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر چې د ملي شورا په عمومي غونډه کې وینا کوله دا سفر مهم وباله.
یکی از مهمترین سفرهای است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا.
دا یو لډیرو مهمو سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحدو ایالاتو ته کوي. ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتک د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشي. ښاغلی رسول وویل چې افغان ولسمشر به هڅه وکړي څو افغان امنیتي ځواکونو ته د عصري او مدرنو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي. د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول، د افغان ځواکونو مستقلانه عملیات او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د سرحدونو د امنیت ساتل د ولسمشر کرزي د سفر په اجنډا کې شامل نور موضوعات دي. د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون د مسودې په اړه خبرې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې روانې دي. امنیتي تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغه ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر کال په کابل کې لاسلیک کړ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی راتلونکي دوشنبه واشنگتن ته ځي. په افغانستان کې تر دې تک مخکې د ښځو یوې ټولنې ولسمشر کرزی ته یو پرانیستی لیک استولی. په دې لیک کې د افغانستان د ښځو د شبکې په نوم یو ټولنه خبرداری ورکوي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلو ته جدي پاملرنه ونه شي دوی به نور مدني خوځښتونه پیل کړي. په لیک کې جمهور رئیس کرزی ته دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. د موضوع تفصیل له کابله د خان محمد سیند رپورت ده.
د افغانستان د ښځو د شبکې په نوم یوه غیر دولتي ټولنه انتقاد کوي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته لازم هڅې نه دي کړي. د شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جمهور رئیس حامد کرزی په نامه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس د عدلي او قضایي ادارو ته فرمان صادر کړي سو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې په جدي توګه وسیړي او په حق له لازم اقدامات وکړي. لیک د دې شبکې یوې غړې لیما انوري ولوست چې یوه برخه داسې وه:
ما تقاضا داریم فرمان صادر نمایید که مراجع کشفی، عدلی و قضایی موظف گردند.
موږ هیله لرو یو فرمان صادر کړی چې کشفی، عدلی او قضایی ارګانونه موظف شي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژلو په قضیو کې جدي اوسي. موږ تر دوو میاشتو پورې ستاسو د اقداماتو انتظار باسو. که زموږ دغه د حق اواز ته مثبت ځواب ونه ویل شي موږ به د بې عدالتۍ پر ضد مدني پراخې هڅې او خوځښتونه پیل کړو.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو، حکومتي ادارو او ملي شورا یو شمېر خزینه غړو ګډون کړی و. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په نهو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شاوخوا 4000 قضیې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکو وویل که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې زیات توپیر نه دی راغلی خو لوړې کچې په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې زیږولې دي. بل خوا د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ځانګړې څارنوالۍ وایي چې په 1391 لمریز کال کې په مجموع کې د ښځو په وړاندې 600 قضیې څېړل شوې دي. د دې څارنوالۍ مشرې قدسیه نیازی وویل:
څارنوالۍ اختصاصي من خشونت علیه زن در کابل در طی 3 سال 1542 قضیه را مورد پیگرد قرار داده است.
په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ په تیرو دریو کلونو کې 1542 قضیې څارلې. له دې جملې څخه 221 په مربوطو محکمو کې تعقیب شوي او 255 د کابل د حقوقو ریاست ته لیږل شوي. په ځانګړې توګه په 1990 کال کې 680 قضیې څارل شوې دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو بحثونه کول نوې خبره نه ده، بلکه په دې حق له پخوا هم ګڼ شمېر کنفرانسونه، سیمینارونه او غونډې جوړې او پریکړې پکې شوې دي. مسؤلینو دا هم وویل له هڅو سره سره په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه له یوې نه بلې ته لوړیږي. د افغانستان ښځې دا ځل د یو سرخلاصي لیک په ذریعه شخصا له جمهور رئیس څخه د ستونزې حل غواړي. دا چې جمهور رئیس به په دې حق له سي اقدامات وکړي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 هم خپریږي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې به تاسو وړاندې ونیس پروګرام ورکه عزیزان واوري او د افغانستان په اړه نور غن مطالب هم لرو. اوس ورزو خپل خبريالانو ته پرون د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان کندز ته سفر وکړ. نور محمد سهیم له کندز په ټلیفون را سره دی. د اوبو او انرژي وزیر د کندز له خلکو سره نور محمد سهیم د برېښنا په برخه کې څه ژمنه وکړه؟
مننا اشبر صاحب اول سلامونه وړاندې کوم. پرون دغلته د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې د برېښنا یوه لویه پروژه په عین حال کې چې یو سبسټیشن و دا پرانستل شو او د اسماعیل خان د سفر هدف کندز ته هم همدا و چې دغه سبسټیشن پرانیزي او د لومړي ځل لپاره د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ ته برېښنا ورسوي.
بله سهیم صاحب، بله سهیم صاحب، لدی پرته د کندز د خپل برېښنا په ارتباط د اوبو او انرژي وزیر د کندز له خلکو سره سرچمنه وکړه، مثلا د خان آباد د برېښنا د بند جوړېدو په اړه څه ونویل؟
حتماً په دې اړه ژمنه وکړې، ویلې چې ډېر ژر به د خان آباد د اوبو لګولو پروژه، د اوبو برېښنا پروژه باندې کار پیل شي، حتی سروې خلاصې دي، د خان آباد خلکو باندې ځانګړی غږ وکړه چې په دې اړه به هم وشي. او د دغه راز په دې راز کې په دې خپله وینا کې وویل چې تاجکستان کندز برېښنا له تاجکستان نه راځي. دوی ویلي چې دا مخکې تاجکستان نه موږ 300 میګاواټه برېښنا پېرودلې ده چې راجاني ده، او ډېر نږدې به له دغه هېواد څخه 1000 میګاواټه برېښنا راورسېږي. او په څلورو کلونو کې وویل چې تر 4000 میګاواټه برېښنا به واخیستل شي، ځکه چې تاجکستان د برېښنا د اوبو د برېښنا د تولید له نظره ډېر لوی هېواد دی، او هر څومره چې موږ برېښنا وغواړو پېرودلی شو.
یعنی سهیم صاحب، بله سهیم صاحب وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم، یعنی د اوبو
څلورو کلونو به
سیم سبیا هم بخښنه غواړم ستا خبره قطع کوم، یعنی د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان د کندز له خلکو سره داسې ژمنه ونه کړه چې په کندز کې به دننه د برېښنا تولید پیل شي، مثلا د علي آباد له ولسوالۍ سره به د اوبو بند جوړ شي چې د سردار محمد داود خان په وخت کې سروې شوی و، یا د خان آباد د اوبو د بند کار به پیل شي.
د خرابات دی اوبو دی بند دی کار اته اوس هم کار ته روان دی. د یو ژمنه خو یې وکړه، خو منتها دا د خان آباد پروژه چې ده 10 میګاواټه پورې برېښنا تولید دی، ډېره کمه شی دی. نور دا چې د کوکچې په سیند کې یو ډېر مهم بند چې پخوا د داود خان په د واکمنۍ په زمانه کې پیل شوی و، په دې اړه دوی هېڅ ډول اشاره ونه کړه، او خلک هم هیله لري چې له دا خریداري برېښنا نه ځان وژغوري او په خپله برېښنا ولري، د خپلو داخلي اوبو نه کار واخیستل شي. خو له بده مرغه چې په دې اړه هېڅ ډول اشاره ونه شوه، ځکه دلته ډېر بد ساړه جاري و. دوی ولاړل د امام صاحب د ولسوالۍ یو ډېر مهم بند چې د شهروان بند په نامه یادېږي، دغه بند وایي دا مهال د اوبو د سیند د اوبو تر تخریب لاندې دی، او که چېرې دغه بند اوبو یوسي د امام صاحب ولسوالۍ چې کابو 2 لکه جریبه ځمکه لري، او 2 فاصله او ډېره ښه ځمکه لري، دا بالکل بې اوبو کېږي. نو دوی حتی سفر وکړه دغه بند ته، وبلیدل شي چې د دې د تخریب د مخنیوي لپاره به دوی څه تیاری ونیسي او څه ژمنې به ولري.
نور محمد سهیم، مننه. په د کندز ته د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر د سفر په ارتباط مو د ازادي راډیو له خبریال اوریدل. اوس ورځو غزنی ته. د بګرام له زندان څخه 10 تنه بندیان پرون خوشی شول. افغان چارواکي تاییدوي چې خوشی شوي کسان غزنی ولایت ته له لېږدېدو وروسته خوشی شوي دي. سید شاه سقیم لغزنی په ټلیفون را سره دی. سقیم صاحب، د دغو بندیانو حال تاسو اخیستی دی چې دغه څه ډول کسان و او یا مو له چارواکو په دې ارتباط معلومات ترلاسه کړي؟ بلې، مهرباني.
شوګر صاحب، دا کسان په تېره ورځ خوشې شول په بګرام زندان کې بندیان وو، له هغه د کابل او بیا رالو غزنی ته، له غزنی څخه خپلو کورونو پسې لاړه. په دې کسانو کې موږ ته پوښتنه کړې ده، د سیمې خلک وایي چې په دې کې زیات وسلوال طالبان وو، او هغه کسانو چې وسله له د ماینونو سره نیول شوي وو، چې د سړک په ماینونو ښوول. کله چې د غزنی دیوالي له ویان سره خبرې وکړې، هغه هم دا خبره تایید کړله چې رښتیا هم دا زیاتې وسلوال طالبان وو. خدای بیا وروسته دوی ونه ویل چې دا ولې خوشې شول.
بلې،
دا معلومه نه کړه چې د بند نیټه یې پوره شوې ده یا بې ګناه کسان ول. خو دوی کې درې نفره د پکتیا او د پکتیکا اوسېدونکي وو، او پاتې نور ټول د غزنی د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي وو.
دغه خوشې شوي طالبان، تاسو معلومات لري چې چیرته تللي دي؟ خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او که نه له تری تم شوي دي؟
دوی له کابل تر راتګ وروسته د والي په د اوسېدو ځای کې د غرمې ډوډۍ خوړلې ده، د هغه وروسته د والي په وینا خپلو کورونو ته لېږدول شوي دي. خو یو خبره ده، شبرته په غزني کې زیات وخت داسې کسان نیول کېږي، طالبان یا هغه کسان چې له طالبانو سره راشدر څه لري، طالبان ساتي یا خپل له وسلو سره کسان نیول کېږي. خو هغه کسان زر خوشې کېږي، یا له خپله طالبان یا تړاو ورسره لري یا له وسلو سره نیول شوي. خو کله کله داسې وي چې هغه کسان چې هغه خالد دوی سره د شک په اساس نیول شوي، هغه په کلونو کلونو په میاشتو میاشتو باندې بندیان وي، مګر هغه کسان چې مجرمین یا
په دې برخه کې انتقادونه شته. خو کراشو دی ولسو تنو خوشې شویو ته دغه کسانو، له دغو کسانو د غزنی چارواکو چې کله له دوی سره کتل، څه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی بیرته د حکومت د مخالفو وسلوالو لیکو ته نه ورځي او یا داسې څه نورې ژمنې دوی ترلاسه کړې دي؟
شوته داسې ژمنې خو دوی هر وخت له بندیانو ترلاسه کوي، کله چې بندي خوشې کوي. خو دا ډېر نه عملي کېږي، زیات وخت داسره کسان راغلي دي چې دوه درې ځلې نیول شوي دي، له بند خلاصېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي.
بلې، زما مطلب دا و چې له دې یعنې داسې ژمنې چې ضمانت هم ورسره مل وي، له دوی نه دي ترلاسه شوي؟
یا داسې کومې ژمنې نه دي ترلاسه شوي.
سید شاه سقیم، مننه. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د اولس تنه خوشې شویو طالبانو په ارتباط خبرې کولې چې اکثر یې د غزنی د ولایتو.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې آیا افغان ځواکونه د نړیوالو عسکرو تر وتلو وروسته د طالبانو پر وړاندې مقاومت کولای شي، یو مقاله خبره کړې ده. ګارډین لیکي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د چټکې وطنې اغیز هر ځای احساسېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتولو د اوج په وخت کې شپږنیم زره امریکایي سمندري عسکر په هلمند کې دیرو. د ورځپاڼې په لیکنه، د زیاتو عسکرو د جلب و جذب لپاره د افغانستان د پوځ هڅو زدو نقیزې پایلې درلودې. د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر بهرنیو سرتیرو مرګونې حملې د دې یو ښه بېلګه ده. ګارډین وایي، په هلمند کې د مسجدونو د امامانو څخه غوښتنه سوې ده چې خلک د طالبانو د نفوذ په خطرونو خبر کړي، خو دا کار اوږد وخت غواړي او په لنډه موده کې د داسې فعالیتونو څخه په زړه پورې نتیجه نه سي ترلاسه کېدلی. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې هم د افغان ځواکونه د بهرنیو قواوو د خالي ګارډ کولو هڅې کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لري. ټایمز په دې مقاله کې لیکي، همدا اوس د افغان ځواکونو تلفات زیات دي او شاید د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته لا زیات شي، سره له دې چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغان قواوو مالي ملاتړ دوام لري، خو هوایي ځواک او لازم تجهیزات به په اختیار کې نه وي. د ټایمز په لیکنه، بل ستونزه د افغانستان په کورنیو امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد ورځ په ورځ پراختیا ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره تیاری په 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي ځواکونو تر وتلو مخکې حالت ته ورته وضعیت رامنځته کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د نجیب الله حکومت د شوروي ځواکونو تر وتلو درې کاله وروسته سقوط وکړ او افغانان د هغې تجربې د تکرار څخه اندېښنه لري. خو ورځپاڼه زیاتوي چې اوس وضعیت فرق لري. اول دا چې امریکایي او نور غربي ځواکونه د اشغال لپاره افغانستان ته نه وتلي. دوهمه خبر دا ده چې دوی داسې یو نظام په میراث پرېږدي چې د خلکو ملاتړ ورسره دی. د هغه مهال کمونیست رژیم ولسي ملاتړ نه درلود. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په 1991 میلادي کال د شوروي د سقوط سره سم د روسیې نوي ولسمشر بوریس یلسن د نجیب الله د حکومت لپاره ټولې مالي او پوځي مرستې بندې کړې. په داسې حال کې چې د ورځپاڼې په وینا امریکا او نور غربي دولتونه د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت سره نږدې اړیکې او د مالي ملاتړ دوام غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې تیر ورځ سلګونو بې ځای شوی کورنیو ته ژمنې مرستې وویشل شوې. افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې په کابل کې د پروسژن ژمی د انساني تلفاتو د تکرار مخنیوی وکړي، سږ کال بې وزلو کورنیو ته د کمپلو، سکرو او نورو موادو په ګډون یو څه د مرستې مواد وویشل. ملګرو ملتو چې اصلا په هیواد کې دننه د جګړو له وجې له بې ځای شوي وګړو سره مرستې نه کوي، په خپله پالیسۍ کې یو لړ بدلونونه راوستي او سش کالی اړو خلکو ته د مرستو دا لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکلاور.
ملګرو ملتونو پرون د کمپلو، برستنو، سکرو او د ژمي موسم د نورو اړتیا وړ موادو په ګډون په کابل کې د بې ځایه شویو کډوالو په کمپونو کې یو اندازه مرستې وویشلې. د کمپونو اوسیدونکو د دې مرستو له ترلاسه کولو وروسته وویل چې تیر کال یې ډیر سخت شمی تیر کړ او سږ کال هم هوا ډیره سړه شوې ده، نو ځکه دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د نورو مرستو تمه لري. په داسې حال کې چې سخت ژمی لا په مخ کې پروت دی، په کابل ښار او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې نږدې 15,000 کسان په منفی 10 درجې سړو کې ژوند کوي. په ژمي کې چې کمپونه او موقتی خیمه تر درنو واورو لاندې کیږي، د دې کډوالو کورنیو په تیره د ماشومانو ژوند ګرانیږي، ځکه چې په کابل کې تر یوې پلاستیکي خیمه لاندې ژوند ناممکن وي. تیر کال د ژمي سختو سړو په دې کمپونو کې لسلو زیات ماشومان ووژل او سږ کال تر اوسه چراهي قمبر ته په نږدې کمپ کې د یو درې کلن او یو نوي زیږیدلې ماشوم د مړینې خبر تایید شوی دی. د دې کمپ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومتي چارواکو له نه پاملرنې سر ټکاوه.
زمانم سوپیایدار دی دا و رفتات اوس مال میز دا سره کم شروع نه یو تار بوت لرو نه لرګی لرو نه وړ لرو نه ټاټ لرو نه شه ګرد د اخ خیس وخت برای شفاخانه ته تل چې کورته مریضی د لو دا اوس تنه روپی می د لو د اوس رانم چې پر دا کوم باندې لاس لاس روپی ز ټول کم منه یې سم مستوا شالت مستست کورونه جوړ کړی دی او چې شبر تر باندې چې مې ساغه و را باندې شروع د دا د کومک دا تر فالونه ته ورته وګور لاندې ورسه د مؤمنان دا اوس دا یې خریج دی
محمد نبی دا اوس کورته ته اوس ما سره لاس زمام خشنیان ور مور نسته شی مې نسته پټي موډي نسته خټي په خټو کې ناشته.
ملګری ملتونه وایي چې له نومبر میاشتې راهیسې له څه باندې 2,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې پیل کړې او له 240,000 زیات کسان به د دې پروګرام لمرستو ګټه واخلي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د یو مقام دوګلاس دی سالوو له قول لیکي چې وایي بې وزلي، جګړه او وروسته پاتې والی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ډیرو خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د سالوو زیاته کړه چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو دا کډوال د کابل په سخت ژمي کې زیانمن نشي. اسوسییټډ پرس د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر جماهر انوري وینا راخسته ده چې وایي په سګنی ژمي کې زیاتو امکاناتو ته اړتیا لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د بې ځایه شویو کډوالو شاوخوا 50 کمپونه شته. ځینې چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې دا کمپونه تخلیه کړي، خو زیات شمیر نور بیا په دې نظر دي چې د کډوالو ته ډیره ګرانه ده چې د هیواد د شمال پنا امنسیمو کې خپل کورونه تستانه شي. ملګرو ملتونو غوښتل چې د کډوالو دا کمپونه د اساسي ودانیو په توګه ورغوي، خو افغان چارواکي دا نظر ذکر دوي چې وایي لدې سره خای یو شمیر نور خلک د خپل کورونو پرې خودو او په دې کمپونو کې استوګنته وهڅيږي. د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په روان خبرونه کې د رپورټونو په برخه کې به وړاندې واورې چې له افغان شوز او ماشومان څخه د ملاتړ او پراختیا موسسه له افغان حکومت وغوښتل چې د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون عملی کړي. همدارس به واورې چې پاکستاني مقامات وایي په تیرو دریو کلونو کې د پرلپسې سیلابونو په نتیجه کې د شر ناروغۍ په دغه هیواد کې زیاته شوې او تیر کال په دې هیواد کې له درې سوه څخه زیات ماشومان د شر ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د سوریې د حالاتو په اړه هم په روانه خپرونه کې رپورټ لرو، خو 8:30 دي د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. له قسیم سلمل څخه اورو.
په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته خپل مهم سفر پیل کړی. تمه ده شغله کرزی به د امریکایي چارواکو سره د کتنو پر مهال له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د بګرام له زندان څخه ولستانه نور بندیان پرون خوشی سول افغان چارواکي تاییدوي چې خوشی سوي کسان غزنی ولایت له لږدو وروسته خوشی سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو نوې ارقام خبره کړې. د دې ارقامو لمخې د کابو یوې لسیزې رئیس په افغانستان کې 2340 امریکایي پوځیان وشل سوي او لا 3000 زیات ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکو د دې هیواد په مرکزی سیمه کې د وسلوالو لخوا د وو سرتیرو د تشتولو خبر ورکړی. په سوریه کې د حکومت ځد فعالان وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیل پر یو ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلنټن پرون د نیویارک لاغه روغتون څخه راووتله چې د وینې د لخته کېدو له وجې پکې تر علاج لاندې و. تمه ده چې میرمن کلنټن به پر روانه څونۍ کې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په توګه خپل دنده پرېږدي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو په پایل کې مخکې دا خبر درلو چې او دا رپورت مو درلو چې د افغانستان د شوزو د شبکې په نوم یو ټولنه خبرداري ورکوي که د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلو ته جدي پاملرنه ونه شي دوی به نور مدني خوځښتونه پیل کړي. او دوی په استولې کې جمهور رئیس ته دوی میاشتې وخت ورکړي چې دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. د شوزو په اړه اوس یو بل رپورت لرو. له افغان شوزو ماشومانو څخه د ملاتړ او پراختیا موسسې له افغان حکومت غوښتي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون عملي کړي. د اورګان په همدې هدف د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین تر سره کړ چې په نتیجه کې 3000 لاسلیکونه راټول کړي دي. خو د شوزو د حقونو ځینې مدافعان وایي که چیرې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره عملی ګامونه اوچت نشي یوازې د لاسلیکونو راټولول ګټنه کوي. په دې اړه په مکړې له کابله د نسیم شفق رپورت.
له افغان خزو او ماشومان څخه د ملاتړ یو اورګان په یو نوی اقدام کې د زرګونو لاسلیکونو پر راټولولو سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملی کېدو غوښتنه وکړه. د دې اورګان رئیس زهرا سپهر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د شل ورځو په ترڅ کې دوی وتونیدل چې د ولسمشر کرزی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون له 3000 کسانو څخه لاسلیکونه راټول کړي. د سرګند کړه چې افغان چارواکو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملی کولو ژمنه کړي او هیله یې وښوده چې خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
از نظر قانونی و حقوقی کسی که در یک سند امضا میکنه
له حقوقی او قانونی پلوه یو کس شی په یو سند کې لسلی کوي نوجمنه کوي او ځان د کړیجمنی عملی کولو ته مکلف بولی. کچیر خپلجمنی عملی نکړي د قانون لمخې باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. مونږ په دې باور یو چې 3000 کسانو لسلی کو نکړي او 3000 اخلاقی جمنی وکړي.
3000 تعهد اخلاقی له ما سپردن.
د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه وایي چې معافیت نه امنۍ د حکومتي ادارو نه پاملرنه او له قوانینو څخه د ډیرو خلکو نه په هواي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه عملی کېدو مهم لاملونه دي. د خزو د حقوقو ځینې مدافعان وایي چې د افغان خزو د ملاتړ د دې اورګان ابتکار د سټایل وړ دی، خو سرګندوي تر سوچ افغان چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات و نه کړي نو دا ابتکار به نتیجه ور نه کړي. د خزو چارو وزارت مرستیاله سیده مشغان مصطفی هم په همدې باور ده.
ما توقع داریم که همه مردم افغانستان بیان و صدای خود بلند کنند.
محتمل رو چې د افغانستان ټول خلک خپل غوونه اوچت کړي په تیرې د ورستی تاریخوالي په وړاندې زه یې لرم کوم کسانو چې لاسلیکونه کړي پر عمل وکړي او یوازې په شعار کې پاتې نشي. دا چې مونږ وی له خزه څخه ملاتړ کوو نو لزړه څخه د ملاتړ غوښتنه کوو.
ما از دل او جان حمایت برادرای خدا می خوایم.
د افغان خزو او ماشومانو د ملاتړ د اورګان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین په ولایتونو کې هم پیل کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په تیرو و میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کابو سلور زره پیښې ثبت شوي چې لسګونه د خزو د وژنې پیښې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي په تیرو دریو کلونو کې د پرله پسې سیلابونو له امله د شری ناروغۍ زیاته شوې او تیر کال په دغه هیواد کې تر 300 زیات ماشومان د شری ناروغۍ له امله مړه شول. اوس حکومت د شری د ناروغۍ پر ضد د واکسین نوی کمپاین پیل کړی دی. فره هیواد په پاکستان کې د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان د ادارې یا ډبلیو ایچ او له ویاندې سره د مرکې پر بنسټ رپورټ چمتو کړ.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وویل تیر کال په پاکستان کې 306 کوچنیان چې سخت شری په ناروغي اخته و مړه سول. په مړه شوي کوچنیانو کې 210 د سند په ایالت کې مړه سول. د سند ایالت په تیرو درې کلونو کې د سیلابونو له کبله تر بل هر ځای سخت اغیزمن شوی دی. ډبلیو ایچ او یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وویل په 2011 میلادي کال په پاکستان کې 35 ماشومان د شری په ناروغي کې چې 28 د سند ایالاتو له نړۍ سترګې پټ کړې. د دې سازمان ویانده مریم یونس وایي ډیرو کوچنیانو د شری د ناروغۍ وروسته د ورپاتو اثراتو له کبله لکه سینه او بغل او اسهال څخه فوت وکړ. مریم یونس وایي پر ګڼ شمېر ماشومانو چې د شری د ناروغۍ شک ورباندې کېده د سند په هغو ولسوالیو کې مړه سول چې د سیلابونو له کبله ډېر متاثره سوي دي. نوموړی زیاتوي
There are 8 districts in Sindh province.
دا سن په ایالت کې اته ولسوالۍ دي چې د شری ناروغي پکې ډېره و. د دې دلیل دا دی چې په دغه ولسوالۍ کې ډېر ماشومان چې د شری په ناروغي اخته شوی و عمرونه یې د 9 میاشتو څخه کم و. کوچنیانو ته د واکسین لګول له 9 میاشتو څخه پیلېږي. له بعد مرغه ګڼ شمېر ماشومان چې د شری له ناروغۍ مړ شوي دي هغوی ته واکسین نه و لګول سوی ځکه چې د 9 میاشتو کم عمره ماشومان نه واکسین کیږي. په سیلاونه کې د خلکو بې ځای کېدل او د خوراکي موادو کمښت د ماشومانو په مړینې کې لوی رول درلود. نوموړی زیاتوي
The vaccination campaigns were going on.
دا واکسین کول کمپاین دوام درلود. خو د سلاونه لکباله د ګنشمیر کورونی بیا ځای کېدل او د دوامدار خوارځواکي یا سوې تغذیه لامل ماشومان مخکې له دې چې واکسین سي د شری په ناروغي اخته سول او له بعد مرغه ګنشمیر مړ سول. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او هم دا خبره تاییدوي او وایي تحقیقات شوه لیدل شي د سن په ایالت کې د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل خوارځواکي یا سوې تغذیه و. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي د سن په ایالت کې له نیمایي څخه زیات ماشومان په تیرو درې میاشتو کې مړه شوي دي. یوازې 13 میاشت 50 ماشومان د شری له ناروغۍ ژوند د لاسه ورکړ. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې روغتیا سازمان د دفتر ویانده مریم یونس وایي اوس حکومت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره هر ډول هلې ځلې پیل کړي دي. دا وایي بله حکومت د شری د ناروغۍ د کنټرول لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کوي او په دې لړ کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال روغتیایي سازمان سره په هماهنګي د سن په هغو اتو ولسوالیو کې چې ډېرې متاثرې شوي دي د واکسینیشن لوی کمپین پیل کړی دی. مریم یونس زیاته کړه د 9 میاشتو څخه تر 10 کلونو ماشومان به واکسین کړل سي او هغوی ته به د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل سي. د سن ایالت د روغتیا اداره به د واکسین کولو دغه کمپاین له نږدې څاري څو هیڅ یو ماشوم چې عمر یې له 8 میاشتو اوښتی وي له واکسین کولو څخه بې برخې نه سي.
مخکې تر دې چې د ورک شویو عزیزانو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د ورک شویو کسانو په اړه معلومات درکړو او همدارس مو د ازادي رادیو له لارې له تازه موندل شویو کسانو خبر کړو یو نړیواله مسله راخلو. ملګرو ملتو په یوې نوې څېړنې کې ویلي چې په سوریه کې د روان کړکېچ له پیله تر اوسه 60,000 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د دې څېړنې ارقام د دې د تمې خلاف و. د موضوع تفصیل له احمد تکله.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویل دي چې په سوریه کې د کړکېچ له پیله تر دې دمه له 2000 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې ناوی پیلی څرګنده کړه چې د تلفاتو دا شمېره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او څرنګه چې دې وویل پر اختیا زړه بوګنوونکې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې خبرداری ورکړ چې که دا کړکېچ دوام وکړي په سوریه کې به زرګونه نور انسانان هم د مړینې یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو دا ارقام تر هغې احصایې چې د حکومت د مخالفینو لخوا خپره شوې په 15 زیات دي. هغوی وایي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د تلفاتو شمیر 15,000 دی، خو د ملګرو ملتونو نوې څېړنه د تلفاتو اصلي شمیره 20,000 ښیي. خپلواکو کارپوهانو د تلفاتو ارقام چې د 2 سرچینو لخوا 1,000 ښودل شوي وو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته وسپارل او ملګرو ملتونو د تکراري نومونو له ایستلو وروسته نتیجه اعلان کړه. او یې ویل چې د 2011 کال د مارچ له 15 د 2012 کال د نومبر میاشتې تر 30 نیټې پورې په سوریه کې د تشدد په پیښو کې ټول 95,640 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کړکېچ د پیل په لومړیو میاشتو کې د هرې میاشتې د تلفاتو شمیر تقریبا 0 کسانو ته رسیده، خو په 2012 کال کې دا ارقام حتی په میاشت کې 50,000 ته هم ورسېدل. زیاته برخه تلفات د راپورونو له مخې په هومس، د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو، ادلب، حلب، درعا او هما ښارونو کې د تشدد په پیښو کې شوي چې له 4 برخو 3 برخې یې نارینه وو. د راپورونو له مخې په سوریه کې د روان تشدد په وروستۍ پیښه کې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په یوه هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحا خرګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر 70 پورې کسان پکې وژل شوي دي.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا ته بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، او د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی د ورک شوي عزیز د پلټنې په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده او د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو اوریدونکو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراست تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسیز مونږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې ګرانو ورور فضل رحمان د غزنی د واغزل ولسوالۍ نه آزادي رادیو ته را لېږلی دی، او په دغه تلیفوني پیغام کې له موږ څخه مننه کړې ده. د خپل پیغام کې ویلي چې محمد حکیم چې د دوی دوست وو د ازادي راډیو لاره نه پیدا شو او له ازادي راډیو څخه مننه کوي. مونږ هم له دغه ګران ورور څخه مننه کوو چې ازادي راډیو ته دغه تلیفوني پیغام را لېږلې دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زه فضل الرحمن دی غزه ولایت دی واغه جن صالح دی خندک لیکلی څخه خبرې کوم. د ما کوم لیوانای شي معاملې کې نه دو د لښما حساب زوی او د بلنسکی سیاسام له کتلی په ورکو د ازادي راډیو خبره مننه ډیر شکر هغه نن پیدا سو د ازادي راډیو د اعلان نه خو هغه نن پیدا سو او خپل کریمانو باندې وسپارو والسلام.
ګران اوریدونکو، مونږ هڅه وکړه چې له دغه محترم ورور سره په هغه تلیفون له کومه چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و تماس ونیسو، خو ومونه شو کړی. خو بیا هم ازادي راډیو ډیره خوښه ده چې د تاسو ورک شوي عزیزان د ازادي راډیو په هڅه پیدا کیږي.
تاسو د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو هلک د کونړ ویګل اوسیدل کې د سوای چې د کونړ د ویګل اوسیدل کې ما تقریبا له دایو یو نیم کال نه راپدې خو د جلال آباد په ښار کې د سره او د سرپنسته ګرځي جنو خیره موسسات او تمور ماری پکړي واغوي یو میاس دو میاس او ساتي ډېر د خار تر خوشي کی او تقریبا عمر د سې دي یار نو سکالو د نظام دی وای چې زمانو نظام د دکلار نو یار محمد دا د داسې پاتې دلته د خار کې ګرځي د جلال آباد په خار کې د مخابرات چوک تلاشي چوک داسې ګرځي معیوب هم دا په دې نس کې چرخ وړلې دا او معیوب د کار هم نشي کولای او کله یو ځای او کله بل ځای په سارا باندې شته کوي نو که زما غږ دې دوی څوک دوستان یا خلک اوري نو در خپل معصوم په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې ان شاء الله یا به د مخابرات په چوک تر لاسه کی او یا به د تلاشی په چوک د جلال آباد ښار تر لاسه کی. معیوب ده او کمزور هم ده او خصوص خپلوانی دي د کونړ وایګل د وای چې د کونړ وایګل ما او نوم نظام ولد یار محمد څوک دوستان خپلوان د اواز زما اوري د پلاټ کې دي سي د جلال آباد په خار کې دي ان شاء الله د چرلا سکول شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د رزګان اولاد یم، راوته ولسالي څخه تماس کړم. څنګه کوم کې دي چې د ښه حالت موږ د ښه حالت قدر ته ومر لري او ورته کوم دي کوم کې دا وسنه وان څور دي د څه کله مدار خامشي زار چا چې به ماته په دغه شمه راځم وي 0 و نه شپږ دریا و سلور و اثر
ګړی اجرسا غلنی دی ولایت ما اجرسان سوالی مطلب کله کې چې زه ایران خاطر کې نه درک سوال و ما اوس اوس پیدا سونه ما یو خلبان ته می دا پیغام ده پیغام دی باید ور شي چې ما د خمره ده 0915 2061 0269 دا خمره جماعت ز پیران کې شرجان کې شو ورځ سبا کوم وو ز پیدا ګور دا سوما
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې د موږ انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
پلار می خالد د محمد یعقوب دی، تقریبا د 30 کلن دی. د نیمروز د خانفوت طرف مخ هم په خطر تللی او تر اوسه پرې ورته ساته ده. وجلو د هغه د ملي کېدو او یا د کوم ځای معلومات کې لطفا دې په دې نمبر باندې ما ته زنګ وکړئ او معلومات راکړئ. پر اویا یو اویا چې سربېره صفر اویا یو اویا صفر پنځوس دو پنځوس
رادیو آزادی ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زما نوم عبدالرشید دلسو د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو رکسه وی عزیز چې نوم یې سردار محمد، د پلار نوم یې نور محمد، د نیکه نوم یې ګل محمد، د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی ده. څلور کاله کېږي چې نادرکه ده د پلار د خولې چې دی په دولت کې و اوس نه د مړه دراکو ته معلومېږي او نه د ژوندي. نو که هر چا ته ور معلوم وي اور معلوم وی مړیا ژوند ای لکه ما ته په دغه شمیرو زنګ ووی صفر و اته صفر پنځه نه څلور و شپږ درې دوهمه شمیره صفر و اویا شپږ اویا اووه شپېته نه اتیا نه اویا. وسلام د راډیو آزادۍ څخه مننه. وروره کدم د دوه مور ده او سنسر مور ده چې هغه مخارکی په څوک کې وړاندې شوی د نور هیڅ په کوټ نه لري. کار سړی ته دا معلومه ایلې ځنې کوم او دا به د خیر کار و. سلام
د کمپیو ولایت کې مقر او د مقر او رسالي د لسل کې صفات صفادر سوما او هر کله د پلان ځا په نام سره د دې سره جوړونه یو د احمد بن یو بل ګلان او د دې سره یو بل مرګره ده. سلام علیکم.
سلام ز شمس الرحمن نگزاد میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی د شیخ آباد له حوزه څخه خبرې کوم. یو ورک شوی لرم په احمد قدرت الله د معلم صاحب شولی زوی چې د دوه میاشتې کېږي لا برکه دی. که چا ته یې پته معلومه وي او دا اعلان دی په خپله واوري نو په لاندې شمارو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا درې پنځوس یو پنځوس یو سل څلېرویشت اویا صفر اووه سوه پنځه نوي ناتیا دولس پنځه اتیا. بس د ازادۍ راډیو څخه ډېره یوه نړۍ مننه چې زمونږ دا پیغامونه نشروي.
زه امیر خان د حاجي محمد شفیق زوی په کام حسین خیل د کابل وسل آباد نه خبرې کوم. د ما زوی چې ایوب خان نومېږي په عمر د شپاړس کالو ده. دا پنځه میاشتې کېږي چې بېدرکه شوی ده. هر چا ته که معلومات وي مهرباني دې وکړي دې شمېرې ته زنګ ووهي. شمېره دا ده صفر نه اویا شپږ نه اووه یو شپږ درې پنځه. شمېره بیا تکراروم صفر اووه نه شپږ
محمد د ایلمن ولایت د ناوې د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور چې دی دلال محمد په نامه دی د لس یوولس کاله کېږي چې د کور نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان وه که د ده په هکړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه صفر اته څلور دوه نه یو شپږ اته. انو شماره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه صفر اته څلور دوه نه یو شپږ اته. هر مسلمان وه که د ده په هکړه باندې موږ ته معلومات راکوي او یا دی خپله زما دغه وړي نو په دغه شمارو موږ سره اړیکه ټینګه کړي یو لک افغانۍ جایزه لري. وسلام د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم. زخن احمد د زابل ولایت خلاف څنګه خبره کوم. زه یو روس او لوی نیو د پښتو او کلور د خان اور فکر کار ته د پټه معلومات چې د زما خپل پیغام او د مو په دغه نمبر زنګ کوي. روسوا درودیر دراتیا سپر. السلام علیکم.
زه محمد شریف د عبدالجمیل زوی د لوګاره ولایت د ولسوالۍ د محمد اغه د کوټ خیل د کلی. ما یو ورور په نام د محمد بشیر دی. په کال یو زور ډریس یو زور نه شپېته کال کې ایران ته تللی ده او تر اوسه پورې نه تارک به چلېدلی نه ده. هر چا لیدلی وي او یا خپله اوري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه اویا نه شپېته اته پنځوس درې سوه اووه. تکرار صفر اووه اویا نه شپېته اته پنځوس درې سوه اووه. وسلام.
زه امیر محمد له کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو انډیوال ورک ده له دوه کاله راهیسې چې نوم یې تاج محمد د پلار نوم یې حبیب ده د مرګیرانو اوسېدونکی ده.
څوک دې د پاړه معلومات لري لطفا ماته دې په دې شماره زنګ وي 0 8 3 6 6 بیا تکرار 0 8 3 6 6 6 خپل شیرینی دی واخلي دی ازادۍ له رادو ډیره زیاته مننه وسلام.
السلام علیکم. زه علی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ شپون څخه حاکم دروکو عزیزان پروګرام تر خپل پیغام دا چې زما ورور په نوم د زازی 15 کاله د مخل کور وتل او به درک شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او د پیژندې دیني نه کېده دي درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې دي او د خلا د څنګه ته چې په خوا د خمه شوی و به ځکه کګر هغه شوی دا هغه په خپل اوري او یې د دانډیوالان اوري ته مانوي ورور له مشر په لاندې شمارو اړې کټینګ کړي خپل د 200 افغاني جایزه تر لاسه کړي ډېری کشمیري دي 0 8 5 2 1 2 بل شماره 0 2 9 9 4 شماره ځل بیا تکراروم 0 8 5 2 1 2 9 0 2 9 9 4
بله سلام علیکم زه امیر محمد له کابل نه تاسو سره په تماس کې يم دی مونږ یو دوست چې دی تاج محمد په نام دی حبیب زوی ور د دوه کلو رئیس نادره کده که څوک دیغه پاړه معلومات لري او یا خپل هغه دماغه گاوري او اوسیږي په ایران کې لطفا په دې ماری دی ماته زنګ وي 0 8 5 2 1 2 دا شماره بیا تکراروم 0 8 5 2 1 2 د یازدی له رادو نه اله کوم چې دا پیما پیغام اتمن نشر کی.
بله سلام علیکم مودې خبرې کوم نګراو نه څخه د شمال د چینو سوالي څخه د مونږ یو ور په نوم د افسر خان د غدرې کاله کې چې ورک ده چې هر چاته معلومات مونږ ته په دغه شمیر لطفا زنګ وای ته پروازه ولا څلور سو شپږ شپږ ته تنځاتیا بل شمیر سره په سو نه نه وی دوه دې سپینځاتیا دوه دې خپل دوه لکه روپیا غوانه دې تر لاسه کې وسران دې زړه راډو ژوندوار.
الو سلام علیکم زه زنګلت رالی دې څخه خبره درکوم زما نن دې عزت لا چې زما یو ورور وخت په نام د احمد الله دا ته کال کېږي په پلان مې حبیب الله دې دا ته کال کېږي چې نو موږ د ژوند د مارک معلومات لرو که په ایران کې باندې وي که په پاکستان کې وي که په هر ځای کې وي هر مسلمان ور کولای شي چې موږ ته معلومات راکړي 15 لک روپۍ جایزه ده نشانی داده چې پر رسته برخو بنجه مزاده نشان دی در مسلمان و سوال سی مشتجه پر داغر چلی پون بانی معلومات را که 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5 او بلا شماره داده 0 3 0 5 9 9 8 5 2 8 5
زه د هلمند ولایت ګرمسیر له ولور غوښوالې څخه مولوی محمد جمعه صاحب خبر کوم. زما ماما تقریبا 4 کال کېږي چې ورکړي مفید معلومات کېږي تقریبا 4 کال کېږي که چېرې هرچا د معلومات په دې رسمي دي موږ ترې کوم کې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. آزادی رادیو. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام همدومره. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.